ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان او نور نړۍ کې یو شمیر کسان د پسرلی پر رسیدو سره په ټوخي، تبې، ریزش او نورو آزارونکو ناروغیو اخته کیږي. د ستونزو ته فصلي حساسیت وایي چې په نړۍ کې میلیونونه کسان ترې کړیږي. که تاسو هم فصلي حساسیت لرئ او غواړئ د مخنیوي په لارو چارو یې پوه شئ، همدا خپرونه در سره مرسته کولی شي. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د حساسیت یا الرژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. په لاندې شمیرو خپرونې ته زنګ وهلی سئ. هیله ده چې دا شمیرې در سره ولیکئ. د واټساپ شمیره ده 00420212640. بل شمیره ده چې مستقیم تماس ورته نیولی سئ 00420212540. ستاسو کوربه زه اسدالله لودین یم. ډاکټر صاحب آریان هم خبرونې ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ په پایل کې اوریدونکو ته د حساسیت موضوع لږ زره تشریح کړو چې حساسیت اصل څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، او آیا ټول انسانان حساسیت لري او کنه ځینې کسان داسې حساسیتونه لري چې په پسرلنۍ هوا کې یا هم په نورو موسمونو کې له دغو ناروغیو سره چې ما ورته اشاره وکړه په سریزه کې مخامخ کیږي.
د لوی بخون کې څښتن په نامه خپل سلامونه او نیکی لري. د رادیو ازادي محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني ډاکټر صاحب، ستړي مشي، فقط زما پوښتنه مو کاخسته وي، همدا د چې په سر کې حساسیت څنګه اوریدونکو ته ورپیژنو؟ حساسیت یا الرژي څه شی دی په ساده الفاظو کې؟
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک خبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې، چې دغه ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعضې شیان ورته پردي، خطرناکه او مضر برېښي، او د دوی په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي، چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامي قوت چې طبابت ورته انټیباډي وایي د آی جی په نوم باندې تولیدوي، او دغه آی جی ورزي د بدن هماغه اساسو برخه کې چې کوم اساس شوي مسل حجرې دي هغې ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودېدو یا د رپچر باعث ګرځي، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد افرازیږي چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باعث ګرځي.
ښه، او ډاکټر صاحب دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکاره کوي؟ یعنی د ځان ښکاره کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډیر عام دي یا په څو ډول ویشلې سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنټونه یا حساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو د غدوره یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو او خاورو کې شته مایټونه یا دست مایټ چې هغه ډېرې وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هر برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منترځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطحه کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم باندې حجرات دا اساس کیږي او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د دین استامین افرازیږي دغه استامین په هماغه پزه کې ستونزه منځ ته راوړي. د پرنجي پرکام د پزې نه د اوبو بیدل د پزې پړسوب در یعنې د نزلې یا د زکام په څیر باندې ستونزه منځ ته راوړي. او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم باندې یادیږي چې د مونږ د اوسنۍ دغه موضوع دغه فصلي حساسیت دی دا د تفصیلی زکوی چې اکثرا دغه لرجنټونه د پولندي دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده چې دغه دوړه په سرلي موسم پر رسیدو سره دلته ونې پاڼې غوټې ګلان چمن دغه غوړیږي د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي او دغه ګرده چې د دې د پاسه ده یا دغه دوړه د پولند په نوم باندې دا په هوا کې خپریږي او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص یعنی نارمل اشخاص نه په نړۍ کې په هر لسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساس وي. کله چې دوی د دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نښې نښانې په دوی کې منځ ته راځي. په همدې خاطر دې ته موږ فصلي اساسیت ویي سیزنل الرجي ورته.
او ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. او ما دا پوښتنه کوله چې دغه حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لسو نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود او دا وخت نا وخت د وجود له خوانه دغه عکس العمل یا حساسیت ښودل کیږي. د حساسیت په وجود کې طبیعتا موجود وي ارثي موجود وي او کنه دغه حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي.
حساسیت په دوه ډول ده، یو جنیټیک ده یا ارثی ده چې د والدین نه د مور او پلار نه د نیا او د نیکونو نه یو مایوبیا جین په ارث وړي، یعنی مور او پلار یا والدین دغه ستونزه لري. مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزه لري نو تقریبا د دیشونه تر 50% نوي نسل ته یعنی ماشومانو ته د انتقال خطر یا چانس شته. او کله چې دواړه والدین یعنی ام مور ام پلار دا څنګه ولري نو بیا او یا فیصد نوې نسل ته یعنی ماشومانو ته د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا څنګه یا چانس موجود دی. او بل ډول چې دی په کسبي شکل باندې من فرضي یعنی په جنیټیک یا ارثي توګه والدین مور پلار اجداد دا څنګه نه لري، اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې خصوصا هغه چاپیریال چې ککړی اوبه د دوړو خاور په واسطه باندې هلته فقر موجودی، هلته محیطی او فردی افزولسیه نه مراد کیږي، هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه خو په وخت باندې نه تطبیقیږي، هغه واکسینونه چې ماشومان د انتانی یا د میکروبي ناروغي نه ژغوري لکه د تورې ټوخلې د شری او د تورته دغه واکسینونه صحیح نه تطبیقیږي. او په هغه ټولنه کې چې هلته فقر وي هلته غربت وي همدارنګه ماشومان چې دي د دې حساسیت الرژي په مقابل کې ډیر زیات دوی اساس دي. کم ماشومان په مخ کې چې هلته قیلون سګرټ چلم دا سکل کیږي او هغه دوړه لوګي چې دوی تنفس کوي نو د دوی دغه سګرټ ډیر اساس دي. دغه ماشومتوب کې ورته دغه ستونزه پیدا کیږي چې دې ته کسبي الرژي وي یا اکوایرډ الرژي ورته وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه تشریح کړه او هغه ډلبندي مو هم ډیره ښه واضح کړه. وروسته به نور بحث پی وکړو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو. اوریدونکو پر فیسبوک هم غاڼې پوښتنې راته پریښې دي. ځینو اوریدونکو مخکې له مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې راته خپلې پوښتنې را لېږلې. ښه ده چې دی اوریدونکي پوښتنه واورو.
د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. د رادیو ملماره تاسو نه په دې باره کې پوښتنه راځي چې د مسلمانانو ناروغۍ لپاره د ځان ستنې او د الرژي او یا د حساسیت دپاره ځان ستلو طریقه او بل ده چې دا مریضي والې د ټیم کې رامنځته کیږي علت یې څه ده او کوم خلک ډېر سره حساس وي د ناروغۍ سره او که حساس وي هغه دپاره کوم رقم ته وکیه او یا واکسین کوم شی شتون لري هغه موږ ته معلومات راکړي نو ډېر بخښي. ډاکټر صاحب د ازادي راډیو اورېدونکو زه ټولو نه مننه.
خاله دی اوریدونکو نه هم مننه. ډاکټر صاحب پوښتنه موږ ته مخکې له مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې را لېږلې وه. تاسو پوښتنه واوریدله، څه وایي دی اوریدونکو؟
دوی اشاره وکړه په درې شیانو باندې. یو دا چې دغه کوم خلک چې اساس یا هایپر سنسیټیوټي یا فوک اساس یا په اصطلاح دوی الرجي لري، دوی باید څه وکړي؟ او کوم خلک چې نه لري، دوی مثلا باید کوم د مخنیوي یا وقایوي تدابیر باید څه ونیسي؟ د دې معالجه څنګه ده؟ تشخیص څنګه ده؟ دوی ته اول خو ورته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. او دغه درملنه چې ده په هغه اشخاصو کې چې دوی دغه ماشومتوب نه د پیدایښت نه یعنی په ایسټي توګه د الرژي لري، او هغه خلک چې په کسبي ایس توګه یا په اکوایرډ شکل باندې د محیط نه اخلي فرق کوي. کوم خلک چې دوی چې الرژي تثبیت شوی ده او د ماشومتوب د وخت نه دوی په ایسټي توګه دوی ته الرژي واقع شوی ده، د دوی د تداوی لپاره کوم الرژي سنټرونه چې په ټول ملکونو کې الرژي سنټرونه شته، خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی الرژي سنټر. کله چې د الرژي یو سپیشالیست دوی مخامخ کیږي، نو طبعا دوی د اساسیت د الرژي هغه نښې نښانې په خپل بدن کې تجربه کوي. نو یو ځل تجربه کوي، دوی مثلا ممکن په خپل سر باندې کم درمل واخلي دی د وخانې نه یو څه مودې لپاره کشي، دویم ځل بیا تجربه کوي، دریم ځل دوی خپل مجبورتي بل اخره الرجي سنټر ته الرجي سپیشالیست یا متخصص ته دوی کله چې تشریف راوړي. نو موږ کنه یو تاریخچه خلو، دغه تاریخچه کې یو شی چې ډیر مهم ده د فیملی هیستوري یا د کورنۍ تاریخچه ډیره مهمه ده. من د دوی نه پوښتنه کوم چې د دوی مور او پلار دغه ستونزه لرله کنه لرله. بیا چې کله فاميلي تاریخچه هم مثبتي او د پیدایښت نه تر دغه اوس دم چې دوی ډاکټر ته تشریف راوړی دی، څو ځلې دغه د اساسیت الرژي نښې نښانې په دوی کې تکرار شوي، بعد لګې نه موږ ورته د اساسیت ځانګړي ټیسټونه ورته توصیه کوو. دغه ټیسټونه چې دي په دوه ډوله ډیر مهم دي. یو پریکلی سکن ټیسټ یا د پوستکي د اساسیت ټیسټ، او بل ډول چې د پرمختللې ټیکنالوژي د نوې ټیکنالوژي د خوشبختانه په افغانستان کې مشته دي، هغه بلډ ټیسټ. چې په دغه بلډ ټیسټ کې نظر په تاریخچه باندې موږ درې پینل لرو، درې پکیج لرو. یو پکیج چې د تنفسي یا د سایسلو د ناروغي لپاره ده، مثلا د څوک چې دوامدار زکام لري، دوامدار وشتو خلری سابندی او اسما برانشل لري، نو دوی لپاره یو پکیج چې د انهیلنت په نوم باندې دی. بل پکیج چې د فود الرجي ده، یعنی څوک چې د خوړو سره سوند لري، څوک چې فود الرجي لري، یعنی هغه خلک چې بل اخر خپل په دې نتیجې رزلی چې د کله چې ډوډۍ وخورم، غذا وخورم، د غذا د خوړو نه وروسته ما ته دا سوند پیدا کیږي، دا څه تاریخ شو لري. او دریم پکیج چې دا هغه ټوپی ده، هغه د هغه ناروغان لپاره چې هغه سکن الرجي لري، یعنی د پوستکي اساسیت یا الرجي لري، لکه مثلا لړم، تناک، استما، د پوستکي خارښ. نو دغه معایناتو په واسطه باندې یو تشخیص موږ کوو. د تشخیص وروسته موږ نه شدت ناروغي، موږ درې آپشن لرو د درملنې لپاره. اول آپشن چې دی پرهیز ده، پرهیز ډیر زیات مهم دی. تقریبا 80% مریضان ته چې درملنه ورکول کیږي اندغه د پرهیز په واسطه باندې، کوم الرجنټونه، کوم اساسیت ځا عوامل چې په معایناتو کې وو پیژندل شو، دغه موږ مریض ته هم معرفي کوو. که په دې کې خوراکي توکي ورته چې دغه فلانه فلانه غذا مخوره، د حساب په معایناتو کې شامل ده. که په دې کې تماس والا نور شیان چې په چاپیریال یا طبیعت کې شتون لري، لکه مثلا واښه شو، نباتات شو، ونې شوې، لمر، هوا، خاورې، حشرات، کیمیاوي مواد، هر څه چې د معایناتو په نتیجه کې مریض د هغې نه موږ پرهیز کوو. او دریم آپشن چې دی هغه مریضانو کې چې ډېر زیات سیویري، یعنی وخیمې، خطرناکې الرژي ډېره شدیده وي، په هغې کې موږ د ایمیونوتراپی نه کار اخلو یا د واکسین نه استفاده کوو. واکسین د هر الرژن لپاره فرق کوي. کم الرژن چې د دې په معایناتو کې تشخیص شو د مغې لپاره موږ واکسین انتخابو، ایمیونوتراپی ورته انتخابو. دغه ایمیونوتراپی چې ده دغه لږ زمانګیري ده، لږ وخت غواړي، یعنی حد اوسط تقریبا یو کال د پاره دی. ولی بعضې داسې مریضان چې درې کالو دپاره هم دوی باید پریز وکړي، واکسین وکړي. نور موږ ورته سیمپټوماتیک تداویان هم شروع کوو، تسکین کوونکي تداویان ورته شروع کوو چې په هغې کې استعمالې کړی دي. نو
ډاکټر صاحب له دې بحثونه وبښئ، داسې ښکاري چې دغه د حساسیت موضوع چې ده ډېره مغلقه موضوع ده، واحد پریز نه لري او واحده منبع هم نه لري. ممکن له بېلابېلو لارو نه انسان حساسیت وجودي حساسیت وښيي. دا چې تداوی هم فرق کوي، په ځینو ځایونو کې ویل کېږي چې یو کلنه متاسو ورته ویل چې ځینې داسې پیښې دي چې ممکن درې کلنه تداوی یا درملنه ولري. په هر حال ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامات او ډېره ښه مو تشریح کړه. زه فکر کوم د غوریدونکو به سل په سله کې خپل ځواب ترلاسه کړي. عیسا خان ورور پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه راته لیکلې ده، وایي پوښتنه مې همدغه ده چې زه وایي له دریو شیانو سره حساسیت لرم، ترخه خوړو سره، یخو شیانو سره او له خاورو دوړو خزلو سره. وایي دماغ مې بندې دی، وایي چې اته کاله کېږي چې د هېڅ شي بوی نشم احساسولی. آیا د درملنې امکانات مې شته؟
دغه ورور ته اول سلامونه او احترامات ورته وړاندې کوم. د دې په ځواب کې زه باید وایم چې دا باید دوه لارې تعقیب کړي. یوه لاره باید د غوږ پزې ستوني یا د ګوشوګلو متخصص نه باید تعقیب کړي چې دغه پزې صحیح چک شي، چې په دې کې مثلا ډي ان ایس ونه لري، یعنی دغه د پوزې اډیکې تراپیا کوګوالې ونه لري، اضافي غوښې پولیپونه سنزوتینه دغه تکلیفونه ونه لري. او په څنګ کې یوه لاره دا ده چې دوی باید د الرژي یا د حساسیت یو متخصص ته هم تشخیص وسی، ځکه ډیره مشکله ده چې یو انسان خپل دا معلوم کی چې زه د فلانی الرجن سره زه حساسیت لرم. مثلا یو نفر شوله خوري او دا وی چې زه د شوله سره لرم، دا د تبابت نظر به خبره غلط ده، ځکه هغه شوله چې ده د هغه په ترکیب کې وریشته مشته ده، هغه کې مثلا بانجانونی، پیاز، مالګه، غوړي، اوس دا معلوم نه ده چې دا کم یو دی الرجن ده. په دې خاطر باندې دغه ټکنالوژي ایجاد شوې ده چې هر یو الرجن ځان ته تجرید کړي او بالاخره ناروغ ته ووایي چې ته دغه شي سره ستونزه لري. ضرور نه ده چې اوس مثلا یو نفر صرف د بانجانومي سره ستونزه ولري او هغه ټوله شوله ونه خوري. نو په کار ده چې هغه په چکله خواړه پخول کیږي دغه بانجانومي یا سرور ستونزه کوي. نو دغه ورور ته دا توصیه کوم چې دا ورشي یو الرژنه، هغه د الرژي متخصص سره ځانګړي معاینات ورته توصیه کوي، هغه اجرا کوي چې دغه الرژن کوم دی معلوم کړي، د خپل هغه په حساب هغه دښمن معلوم کړي چې کوم شی ده چې د دې ایمنی سیستم تحریکوي او دلته انټي باډي تولیدیږي او بل اخر دغه پروسه د اساسیت الرژي مطرح کوي.
بله کور ودان ډاکټر سبي وريدون کې له سعودي عربستان نه خپل پښتنه را لګلې ده، پښتنه به وورو بیا به تاسو ورته خپل سپارښتنه وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مننه آزادی رادیو څخه. زه په سعودي عربستان کې ما د درې کال کې مثلا درې کال وو ته چې ما حساسیت ته هیڅ امکان لري چې ورکسي نه پیم، دا څه مرض ده، ډېر په مشکل باندې اخته، دا څه رقم مرض ده او دوا یې څه رقم کیږي، دوا خرو دوا راکی خو لګی نه ده باندې، مثلا سوی خرو یو سات کوي پس بیا درځو.
ډاکټر صاحب د اوریدونکو پوښتنې ډېرې دي، البته چې واتس اپ ته موږ ته را لېږلې دي، ډېر ورتهوالی هم سره لري. دوه نورې پوښتنې هم اورو، بیا به ممکن ځینې پوښتنې سره ورتهوالی ولري، تاسو به ورته ځوابونه ورکړئ.
السلام علیکم، جوړ په خیر، صحتمند کرای ده. دغه پسلی موسم پر رسیدو سره زغپله مسره حساسیت لرم، تبا، ستونی درد، سینه او وسره سدا، ذهنی فشار، دا ټول سدا دغه موسم سره ما تخپل را رسیدي، مطلب زه وسره مشکل لرم، حساسیت وسره لرم.
السلام علیکم، دازه دی اړیو کارکونکو همکارانو ټول ته سلام علیکم. زه اثر الله د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی 12 کلن، ټخی لري، دا سورځ کې ټخی پیدا شوی دی. دغه پاکه د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړئ.
ښه کور ودان اوریدونکو چې پوښتنې مو مخکې له مخکې راته رالیږلې وې پر واتس اپ سربیره په فیسبوک کې هم غاڼې پوښتنې راغلي. تاسو کولی شئ چې همدا اوس سټوډیو ته زنګ هم راووهئ. ډاکټر صاحب دلته ستاسو پوښتنې به په ورین تندي ځوابوي. ډاکټر صاحب دغه پوښتنې مو چې واورېدې درې پوښتنې تقریبا ټولو د حساسیت په اړه شکایتونه درلودل. د سعودي عربستان کې چې کوم مسافر ورو ویلې چې درې کاله کېږي حساسیت لرم، اما لږ زره وضاحت نه ورکړی چې څه ډول حساسیت لري. خو ویل چې دوا خوري اما ورکیږي نه حساسیت، یا د حساسیت ریښې وای نه وچیږي.
دغه پوښتنه ما ته داسې مبهم غواړي شو. خو خیر، په هر صورت د فصلي حساسیت په اړه کوم خو بس ډیر ورته فکر کوم. د دې دغه ورور چې د عربستان سعودي نه موږ سره اړیکه نیولې وه، تاسو پیغام پرې شو. د دې منظور د پوستکي حساسیت فکر کوم. ما خواندل څه اغه وکي تحلیل
ممکن
چې ته د پوستکي زه د غورور ته ما چې دغه البته په عربستان سعودي کې په پښتنه البته الرجیک سنټر نشته، ځکه دا کوم رونه چې البته ریسار لري په واتس اپ کې ما سره مړی کې لري. کله کله زه هغه ته خبرې اورم، شکایت اورم، بیا ورته یو نقصه ولیکم، بیا لا شي البته د قانوني والی به څه دوا ما ته ښکاره کی. نو زه اکثرا هغوی ته دا توصیه کوم چې تاسو ورشئ الرجي سنټر ته، ورشئ چې د تاسو الرجنټونه معلوم کړي، صحیح تشخیص شي. ځکه دغه کوم دوایان چې دوی استعمالوي هلته اکثرا چې ما ولید د سیتریزین په نوم باندې، د لوریټیدین په نوم باندې، د ډیس لوریټیدین په نوم باندې دغه انټیستامینیکونه هغوی ډېر استعمالوي دواخانو ته چې ورځي. نو دغه هلته اندي او پاکستاني ډاکټران دي دغه دواګانې دوی ته ورکوي، او دا سیمپټوماتیک دی تسکین کون کی دی. یعنی دا فقط اغه ساين سیمپټوم یا غه نخي نشانی آرامي اغم دغه هر دوای او افلایف لري په بدن کې. مثلا چې چیزین چې دا د افلایف شته ما اته څلوي ساته ده، مثلا نن شپه دا وخړل تر سبا نه بل سبا شپه باید بل وخوري. نو دا دوای نه کوي پر لپسې خوري به دا ډیر سایډ افیکټ لري، خصوصا د انټیستامینیکونه او سټیرایډونه چې دي نارینه او کې بعضې ستونزې پیدا کوي. مثلا وزن زیاتوي، ډیابټ یا شکر ته ورنږدې کوي، هایپرټینشن یا لوړ فشار اته جنسي کمزورتیا منځ ته راځي. په ښځینه او کې داسې ستونزې پیدا کوي، مثلا هرشوټیزم یا دغه اضافي ویښتان په بدن کې پیدا کوي. ځکه په مخ او په صورت کې خوځو ته یا خزینه او تکدا څنګه پیدا شي دا به ډیره سخته ده غوته. نو زه فکر کوم دوی په هر ځای کې چې دي دوی باید کوشش وکړي چې هلته الرجیک سنټر پیدا کړي. په انټرنیټ کې سرچ وکړي، هر مملکت الرجیک سنټر لري. فکر کوم سعودي خو ډیره پرمختللې هیواد دی، اتمن به لري. دوی هلته ورشي، صحیح دی هلته د حساسیت ټیسټونه دي وکړي.
بله،
دا امکانات په هر ځای کې شته. کني به دې یو مهرباني دی وکړي، ویزه دی واخلي، یا د افغانستان ته راشي، یا د هند ته راشي، یا د پاکستان ته راشي. دغه ملکونو کې خو ماته معلوم دي زه خپل د هند د نېشنل الرجي سنټر ممبرشپ یم، د وزارت لپاره مال تښته دي، هلته پرایویټ هم شته دي، حکومت هم شته، دغه په پاکستان کې هم شته، افغانستان کې هم شته. نو دوی خپل غم وخوري، د بنیادي تداوی وکړي.
او مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودانې اوریدونکو منتظر دی استډیو ته اړیکه نیولې ده. دغه د دوه اوریدونکو پوښتنې به وروسته جواب کو. دا اوریدونکو منتظر نه پرېږدو، دوه اړیکه راخلو. ستړي مشي، ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، سره وتاو ډاکټر صاحب، ډاکټر جوړ په خیر.
او ډیره مننه. ستړي مشي، محمد نبی له بغلان مهرباني.
او مننه، خوشاله وسې البته مخه دغه تاسو برنامه وقت دغه برنامه تاسو وقت ټول غټوري دي خدغه موسم کې واقع خو دغه خپل یعنی دغه څلور کاله سو تقریبا دغه چې رقم د مرض مبا راځي دغه کورونا غونې تقریبا وګرځي مرلیا غونې موږ تاسو ثابت چې لفظ تبه راځي ما بنې. نو بیا ډاکټر صاحب تاسو ما مراجعه وکړه دغه موسمي مرض ته بنې هر کال دغه وخت چې رمضان داخله شي لودی صاحب مختلف د شاخ بره ډیر ویریږم یا ګورم شاخ میاست کې اول یا اخر کې بیا دغه شی ودرې ورځې تقریبا زه سیرونو نه کم پیشکاری ونه کم یعنی دغه تبلیتو په دغه شان باندې کارم نه کیږي. نو دغه یو خوشبختي دغه چې لودی صاحب مختلف چې ما ته څه کول چې ما ته تر وای یعنی کورونا واکسین په نو دغه زبر دایم وای زکام نه ورما اوس ما خوشبختانه یو یو نیم کال سوای زه یعنی زکام ما نه درغلی البته دغه کورونا واکسین هم ځان ګټور وشي چې موږ خپل واکسین وکړو څو ورځې مخکې نو که دغه یو ګټه ولري خو ښه وقت افغانستان کې خو دغه موسمي مرضونه زیات دي دغه خصوصا میرا زړو میرمنو کې تقریبا دغه وړو ماشومانو کې نو دغه لویه خو زیاتره ډېر وطن به مې خو دسې دغه نو ځوانان یعنې تقریبا ځوان
سلامت اوسئ محمد نبی ورور له بغلان نه کور مو ودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محمد نبی ورور پوښتنه درلوده چې په منی کې هر کال دی دا څلور کاله کېږي چې ملاریا ته ورته یا کورونا ته ورته ویروس حمله پې کوي بیا ان خبره تر پچکارۍ پورې رسیږي چې په افغانستان کې ډېرې عامې هم دي متاسفانه چې ډاکټر صاحبان هم په لنډو کې پچکارۍ ورکي هغه ویروس پې وژني څه وایي محمد نبی ورور ته دا حساسیت دی او که نه ممکن کومه بله ستونزه وي
محمد نبی ورور ته سلامونه او احترامات ما دې خبرې واورېدې یو ډول الرژي ده د کور الرژي په نوم یادېږي چې هغه دغه د منی موسم کې کله چې هوا لږ څه سړه شي دغه ستونزه پیدا کېږي ځکه دغه هایپر سینسیټیو یا حساس خلک چې دي کله چې الرژي لري د ډېرې کمې سړې هوا سره هم دوی دا ستونزه لري او دغه مشکلات ورته پیدا کېږي اما کله چې ورسره تبه وي دا بیا الرژي نه ده دا هماغه د کامن کولد تقریبا 200 ډوله نه زیات ډولونه د ویروسي چې دا اکثرا په دغه یخ موسم کې د کال په اوږدو کې په هر وخت من سره لې شي خو په یخ موسم کې دا ډیر زیات من سره زی د څه په دورې شکل باندې بس یو منطقه نسی یو کلی نسی یو کور کې د الف نظریه پر ټول نسی خو کم خلک چې البته د وی مینی سیستم کمزورې دي د باندې ډیر زیات عمله کوي او دوی چې ویل چې د کورونا د واکسین نه روسته د خښویم د اخیر لاته د چخل د کورونا ویروس سره هغه هم اندغه د کامن کول د خاندان ده د انفلوئنزا ویروس د کامن کول دغه وسونه زیات ډولونه د ویروسونو د کورونا د ټول یو فامیل ده دا اکثرا تاثیر کوي څو چې د انفلوئنزا واکسین وکي هم په دغه نورو ډولونو باندې تاثیر کوي البته په ټول تاثیر نه کوي خو په ځینو تاثیر کوي د کورونا هم چې ته واکسین وشي نو هم دا تاثیر کوي اول خو منسنه راځي چې ته منسم راشي ډیر په خفیف توګه باندې دغه زکام یا کامن کولد ور باندې کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیډیر مننه مخکې د دو نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې شولې یو اوریدونکو اسد الله له هلمند د اړیکې نیولې وای دوه لسکران رور مې دی د څور از کیږي چې ټوخی ورته پیدا شوې دی د دې رور پښتنه دا و چې لامل څه کېدلی سي چې سپارښتنه تاسو ورته لری او بل ویل چې د ستوني درد لرم او تبه لرم او ذهني فشار هم وایراته پیدا کیږي البته دا پښتنه به هم پریک درازي چې یو بل اوریدونکو منتظر پاتې دی ډاکټر صاحب دا به مروخلو به بدري وړه پښتنه سره یو ځای کوستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام اوري
مننه کوم لوګین صاحب سلامونه جوړ په خیر تاسو ډاکټر صاحب محترم ته نبی الله زابلای دا وخل غزنی له فړې کې تیم
ها مهرباني وکړئ زابلای سي
بله مننه ډاکټر صاحب سلام په احترام او پښتنه مې همدا د ډاکټر صاحب تقریبا لس پندل سره د چیږي چې توخی همدا سي ډیر د سیستونی ته د توخی نه لرم چې حالت مې ستونه درد وکوي یو ډول توخی هغه درد کوي خدا داسې ټخی ده داسې عادي ټخی ده خو له دې سره سره چې دوا مې میم کړی دي د دوخانونه مې داسې څه نه څه ګولۍ مولي شربت راخیستی دي خو هغوی هغه ډاکټر داسې راته ویي چې دا عادي ټخی ده ورسره ښکېږي خو ورسره سوی نه یم آیا په دې موسم کې چې ټخی یو کس ته پیدا کېږي مثلا لکه ما ته چې پیدا کېږي د دې امکان شته چې دا یو عادي ټخی که دا د سږو تکلیف ته آیا نو زه چې له ځینو دواو سره سوی نه یم نو باید یو داسې ډاکټر ته مراجعه وکړم چې هغه سوجو متخصصي کڅنګ ستاسو سو توسيات عبارت ته مهرباني کوښتنه
کور ودان ډیر مننه سلامات او صحت ته کوم پښتنه ډیره واځي او ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخیستله جواب درته درکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د زابلی صاحب بیا دغه دوه نور پښتنه هم چې محکمه ویل دا هم مرته جواب کوي چې اوریدونکو به جواب پاتې نشي مهرباني
فکر کوم زابلی صاحب خطا شو انلاین خونه ده
زابلی صاحب نه اړیکه پرې شوله
یو خو مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه هغه هم د ټوخي په باره کې ستونزه لرله زابلي صاحب هم لرله زابلي صاحب ته هم احترامات دغه ټوخی چې ده دغه د بدن یو دفاعي یا محافظوي میکانیزم ده. یعنی کله چې په سایستلو سیستم یا تنفسي سیستم کې چې د ستوني یا مرینه شروع کیږي تر سږو پورې د سږو په داخل کې چې کوم دغه پایپونه یا نلکې دي چې موږ ورته برانکاس ویو یا قصبات ورته وی یا بیا وړې وړې برانکیول او بلاخره الویولای په نوم یې اسنه، دغه ټولو ته کله چې دوړه او خاوره یا دوړو خاورو کې شته د سپایس یا مایټونه یا شرات میکروبونه ویروسونه نور داسې پردي یا اجنبي ذرات حتی د خوړلو په وخت کې د غذایي موادو داسې وړې وړې پارچې دغه کله چې دې سیستم ته ورداخل شي نو دغه سیستم تخریشي او د دې تخریش له کبله په دغه ته چې کوم د اعصابو وړې وړې رشتې دي دغه رشتې دماغ ته خبر ورکوي او دماغ فورا کوم عضلات چې په دغه د سږو شاوخوا ته دي، په دغه د سینې قفس شاوخوا ته دي، په د نس یا د خېټې یا د بطن کوم عضلات چې ده دې ته امر ورکوي چې دغه خپل تقلص ډېر شدید کړي او هماغه شدید تقلص په وجه باندې دغه هوا چې په داخل د سږو کې ده دا ډېر په شدت سره خارجېږي چې دې ته موږ ټوخی وایو چې د دې د خارجېدو په ترڅ کې دغه اضافي مواد میکروبونه هر څه چې کوم مضر شیان چې سږو ته یا تنفسي سیستم ته داخل شوي دا ټول خارجېږي. یعنی دا یو محافظوي یا دفاعي میکانیزم ده. اما کله چې ټوخی ډېر زیات شي نو بیا خامخا ډاکټر سره باید مشوره وشي، ځکه هغه بیا ستونزمن ده، هغه بیا خپله مریض ته تکلیف پېښوي، مریض خوب نشي کولی، کار نشي کولی. نو دغه ورور چې دا خپل مشکل موږ ته وویل، دا زابلي صاحب کوم ټوخی چې درې ورځې یا نهایت پنځه ورځې دا اکثرا هماغه تامینکول په وجه باندې منځته راځي یا د زکام. اما که چېرته ټوخی ډېر زیات دوامدار شو نو بیا دا حتماً الرژیک کف دی. الرژیک کف دی یعنی هغه ټوخی دی چې د حساسیت په وجه باندې منځته راځي، خصوصا چې په دې موسم کې منځته راشي چې دا د پسرلي موسم چې دا د بوټو د غوړېدو د ګلانو د ونو د غوړېدو موسم ده، نو دا بیا خامخا الرژیک کف ته یا هغه ټوخی دی چې د حساسیت په وجه باندې منځته راځي. او دا هماغه د بوټو د پاسه چې کوم ګرده ده یا دوړه ده چې ما تاسو ته مخکې وضاحت درکړي چې د پولین په نوم یادېږي، زابلی صاحب باید خپل یو ټیسټ وکړي، یو الرژیک سنټر ته ورشي، وګوري چې دا الرژي یا حساسیت لري که نه لري. نو هغه په ټیسټ کې هر څه ورته واضح کېږي، الرژنټونه معلوم. نو بیا که چېرته واقعا دا د پولین سره ستونزه لري نو هغه وقایوي تدابیر یا د مخنیوي په خاطر چې کوم تدابیر دي هغه باید ونیسي. مثلا په کومه خونه کې یا کومه کوټه کې چې دی ویده کیږي د هغې کړکۍ که چېرته د باغچې خواته وي دغه کړکۍ دې بنده کړي، د شپې د خونه د کړکۍ دروازې دې بندې ساتي، شین باغ ته مزرې ته چمن ته ډېر نه ورځي، تماس ورسره نه نیسي. نو دغه وقایوي تدابیر بیا ورته ډېر زیات ګټور تمامېږي چې بیا دا بار بار تکرار نه شي.
بله، او د ورتګ پر مهال دغه شنو ځایونو ته چې ورسره حساسیت لري د ماسک کارول څنګه ډاکټر صاحب دا هم وقایه کولای شي؟
ماسک ډېر زیات، ماسک تقریبا شپږ اویا فیصد وقایوي رول لري.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب او حساسیتونه چې لري، یعنی دا ستنې چې دا اوریدونکو زابلای سب یا نور اوریدونکو چې حساسیت لري دا ستنې چې بيخي شنو ځایونو ته پارکونو ته باغونو ته لتاګه ډاډه وکي خده چې لارسي طبیعت منظره او کیما کچیرته پویږي چې حساسیت لري خده چې ماسک وتړي د لپاره به مسؤل پاتسي. کور مودان ډاکټر صاحب د بل اوریدونکو پښتنه هم و د دورس کرن رور پاړه باندې پښتنه کړي و او بل رور بیا ویلی و چې د ستونی درد او د سینې درد او زمن کې د ذهني فشار یادونه هم کړي و. آیا حساسیت د ذهني فشار یا ډیپریشن باعث هم کېدلی شي؟
البته، ځکه چې خپل حساسیت په وجه باندې هر برخه کې چې حساسیت یا الرژي کاغه په تنفسي سیستم کې، کاغه پوستکی کې، کاغه په سترګو کې، کاغه د خوړو سری په هضمي سیستم کې یعنی چې موږ ورته فوډ الرجي ویو نو دا د حساسیت په وجه باندې هلته التهاب منځرځي انفلامیشن منځرځي د التهاب په وجه باندې ټول بدن ورسره ناقراره کیږي خصوصا مریض ته کسالات بې خوبي دغه توانایي د کار کولو کمیږي
ډاکټر صاحب هغه بل ورور ته چې وایي ورور ته مې ټوخی پیدا شوی فکر کوم همدا سپارښتنه به وي چې که چیرته ټوخی له درې ورځونه یا پنځه ورځونه زیات دوام کوي ښه ده چې یو چیرته ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او کم تر کمه خپل یو ټیسټ یا معاینه وکړي
دی باید کوشش وکړي چې یو متخصص ته مراجعه وکړي او که چیرته هلته ډاکټر نه وي بیا د یو دواخانې ته لاړ شي دغه فارماسي استفاده استراحت وخلی خصوصا گرم مایات وخلی گرم مایات لکه مثلا چیشو شیرچه یخنی خوروا دغه شیان ډیر استفاده کوي په دغه موده کې دی سپایسی فوډ یا د مساله دار خواړه دې نه خوري یخې اوبه دې نه څکي یخې هوا ته دې نه ګرځي د دوړې خاورې نه دې ځان لرې وساتي دغه تدابیر دې ونیسي او استراحت دې وکړي نو انشاءالله شفا به
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې یو بل اوریدونکي داوود افغان پر فیسبوک باندې راته پوښتنه لیکلې وایي ډاکټر صاحب مې پوښتنه داده چې زه الرجي واکسین مې شروع کړی دی په اونۍ کې یو ځل کومه او راته ویلې دي چې د یو کال لپاره به په اونۍ کې هر ورځ دغه واکسین کوي وایي دغه پروسه څنګه د ګټه څومره د ډاکټر صاحب ورته سپارښتنه وایي راته وکړي
چې په حق له ما مخکې معلومات هم درکړو چې دغه د ایمونوتراپي یا د واکسین موده چې ده لږ طویل المده ده یعنی زمانگیر دا اغا حد اوسط یو کال دا اتا بعد نروغان چه دی زیاد وخیم یا شدید الارژی لری تر دریو کالو پری دا بزید او البته زین هوادوال منگا بکسی توسیلی دی کلا کلا دا وقت و موده تغاره نگدی و اغا خپل درمالن پا نمگری توگه پیدی اما غلی چه بیاد بارا ریلپس کهی
مشکل پیدا
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته همدا شان قدرمن مته سلامونه په نیک ساعت کې تقدیموم فیصل مومن د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ څخه دا چې په ننګرهار کې د پسرلي موسم پر رسیدو دی نو ګڼ شمېر تنفسي ناروغيګانې رامنځته شوې دي د ټوخي او دستونی څخه زیاتره مریضان شکایت کوي کم خواړه په کار دي چې په دغه وخت کې استعمال شي نو او درمل څه دي ښه اغیزه ولري او ډیری خلک د دغه ناروغ تنفسي ناروغي ونه په دې موسم کې شکایت کوي مهرباني که ډاکټر صاحب موږ ته معلومات په دې اړه باندې راکړي
او کور ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته لاندې اشاره هم درلودله چې ګرم خواړه خوروا او ورته نور خوراکي نسخې موړاندې کړلې دغه اوریدونکو ته چې وای په ننګرهار کې دا ډول ناروغي زیاتې شوې دي څه وایي او د پرهیز په برخه کې په مجموع کې د خوړو او څښو په اړه باندې هغه اوریدونکو چې په دې موسم کې حساسیتونه لري مجموع کې څه سپارښتنه ورته لري مهرباني
یو خو باید دوی کوشش وکړي چې دغه وقایوي تدابیر یا مخنیوونکي تدابیر باید یو څه پاملرنه وکړي هغه دا ده چې کوم خلک چې په هر ځای کې کار کوي خصوصا د غریب کار خلک څوک چې بزګران دي دهقانان دي باغبانان دي نو دوی د محل کار نه چې راځي که چېرته امکانات لري دوی د کوشش وکړي په دغه وخت کې د دوړه او خاوره مې هغه کومه دوړه چې د بوټو د پاسه ده چې پولین په نوم بنیادېږي دا هم د دوی په بدن باندې نښلي نو که چېرته دوی امکانات ولري او عمام وکړي دا به ډېره بهتره وي او یو اسانه طریقه یې همغه اودس ده ځکه دغه کوم دست مایټس یا مایټونه یا د هغه شرات چې په خاورو کې دي په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو په شمېر باندې دست مایټس یا د خاورې شرات پکې دي دغسې د پولین دغه ټول د بدن په دغه لوسو برخو کې چې کینی دغه د اودس په واسطه باندې هم ورکیږي. او بل کم خلک چې سنسیټیو دي اساس دي، یعنی نارمل خلک نه، دوی چې کله دغه نښې نښانې په بدن کې احساسوي نو دغه وخت کې کوشش باید وکړي چې کم اساسیزه خواړه چې دي، یعنی کم خواړو کې چې دغه وچ مرچک او مساله ډېر زیات کاریږي چې موږ ورته سپایسي فوډ وایو، د دې د خوړو نه ډډه وکړي. او دغه اوشن فوډ چې ورته وي یا سمندري خواړه په افغانستان کې، خو البته سیل د مایان یا کبان مروج دي، البته دا نارمل خلکو ته نه وایم، دا خلکو ته چې دوی اساس دوی په خپل بدن کې اساسیت تجربه کړی ده دغه وخت کې د دې نه هم استفاده ونه کړي. او همدارنګه زړی یا خستجات خصوصا د ممپلی د دلمر پرس زړی زنګوزی دغه هم ډیر اساسیت زادي. البته بیا هم زه باید دا یادوه شمه چې نارمل خلکو ته نه، کوم خلک چې الرژي لري دغه دغه خوړو د خوړو نه هم باید ډډه وکړي. او کم شنو ځای ته چې دوزی محل کار ته چې ځي، کوم ځای کې چې دوړه او خاوره ده، دلته باید ماسک نه استفاده وکړي. تاسو مخکې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، ماسک دې زیات رول لري، تقریبا 80% دوی ته وقایه ورکولی شي. نو د ګرمو مایعاتو نه باید ډېر استفاده وکړي، کوشش وکړي د مایعاتو څښلو کچه لږ لوړه کړي، خصوصا ګرم مایعات لکه دا چای شو، یخنی شو، شیرچای شو، سوپ شو، دا شاندې ډېر وخوري چې د بدن هم قوي وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. د خبرونه هم تقریبا د پای شی بوت نګلی شوی یو 15 دقیقې شاوخوا لرو بیا به د بحث هم سره راټولو. د درې نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې دي، د پښتنې سره او درې سره بیا به ورته ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکړي، بیا به کرا کرا بحث هم پات سره رسو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترمه، جوړې بخیر خیرت ده ډاکټر صاحب محترمه. زما خو وښنه وخت داسې مرسته وی چې ستونه مې خارش ډېر لري او پوزه مې سره ډېره سوځي لکه مرچک چې ورکی واچي، ستونه مې ورسره خارش لري او پرنجي کوم زیات ورسره او ټوخی مې هم ورسره وي وخت نه وخت، ځنې ار وخت نه وي. او ځنې وخت کې چې ګرد مې وي یا د سپرې بو یا تر بو وي نو دغه مې به خراب وي. نو دې په اړه معلومات راکړه ډاکټر صاحب، چې دا څه وجه ده د دوا علاج ورته وخی ډاکټر صاحب، او چې لرجه مې دا او که څه مشکل لیده.
السلام علیکم، نظر نیوزیم د خوست ولایت نه. زما ډاکټر صاحب نو پوښتنه ده، زه خپل د الرجي لرم، هر وخت د ایمی لرم، یو داسې نه چې صرف په پسرلي کې لرم، پوزه مې بهیږي، مثال سترګونه مې اوښکې راځي او داسې ترنجي ډېر زیات لرم، ډېر زیات ورسره په تکلیف یم. بیخي ان چې که په ګرمو اوبو وي یا په سړو اوبو وي چې ما خو مینځم او داس وکم نو بس ډایرکټ ترنجېږم، ډېر زیات ورسره په تکلیف یم ډاکټر صاحب، نو تپوزه مده چې په دې څه ورسره وکم.
السلام علیکم، انوار یم د پکتیا ولایت لڅمکنی ولسوالۍ څخه تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. زه یو ستونزه لرم، حساسیت هم لرم او د حساسیت تر څنګ تقریبا د کورونا په اول څپو کې هیڅ پوه شوی نه یم چې ایا به ما به کورونا تېره کړې وي او که نه، ولې په سپوږمو هیڅ ډول بوی درې کوله کېږي چې نه احساسوم، هیڅ ډول بوی نه احساسوم، دا څه علت دی، آیا علاج شونی دی او که نه؟
السلام علیکم، نمشایم د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه. کور والا مې دی، د خپل کور والا مې دی، هغې د پوزې نه همیشه اوبه بهېږي. مونږ ډېر د الرجي ګولۍ استعمال کړي لکه اویل ګولۍ وي، فریټون دي، داسې نورې نورې د پوزې د اوبو بهولو د الرجي دپاره، خو هېڅ نتیجه یې ویر نه کړله. هیله ده چې په دې اخله راته په د خپل واټساپ نه راته دوا پرې دوا په نن خپرونه کړي.
ښه ډاکټر صاحب، دا د څلور اوریدونکو پوښتنې وې چې درلودې، البته بیا هم پکې ورته والی ډېر و. تاسو حتمان اوریدلی، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه وایې؟
دوی ته به داسې یو عمومي تشریحات ورکړم چې د څلور وړو ورونو ځوابونه پکې شامل دي. اول خو کوم خلک چې الرژیک رینایټس لري یا د پوزې الرژي لري، دغه ناروغان اکثرا دوی پزه بهیږي، پزه بهیږي و سره سترګې مو سره خارښ بهیږي، پزه او د سترګو چار چاپیر یو قسم ته سورواله پرسوب هم موجود دي، او کله چې دغه د پزه کنجشن یا احتقان منځ راشي نو دغه وخت کې پزه بندواله منځ راشي، بیا هغه فرازات چې کوم په پزه باندې راوځي هغه په پزه نه راوځي، هغه ستوني ته ورکوزیږي او هلته ستوني کې هم التهاب منځ راوړي، اکثرا یو تانسلایټس فرنجایټس منځ راوړي. نو که چیرته دغه موضوع په متکرر توګه داسې د کال په اوږدو کې څو ځلې منځ راغلي، یا مثلا یو اوږده تاریخچه یا مزمنه تاریخچه ولري، په څنګ کې یو فامیلي تاریخچه ولري، یعنی مور و پلار والدین هم دا ستونزه ولري، نو دوی ته پکار ده چې دې بنیادی تداوی وکړي. بنیادی تداوی هماغه ده چې دا باید تشخیص شي، د دې اساسیت ځانګړي چې څونه باید اجرا شي، د هغې نه وروسته بیا د دې منظمه درملنه په دوا پرهیز او ایمیونوتراپي باندې چې باید د دوی بنیادی تداوی وشي. دغه ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم چې دی په ټولو انسانانو کې دا دنده لري، وظیفه لري چې بدن ته چې کوم تهدیدات یا خطر متوجه دي د هغې په مقابل کې دا دفاع وکړي. مثلا میکروبونه انتانات بدن باندې حمله کوي، دغه دفاعي سیستم دنده لري چې د دې په مقابل کې دفاع وکړي. دفاعي سیستم انټي باډي جوړوي یا فوز جوړوي چې آی جی په نوم یادیږي. دا ورزي هغه انتانات یا میکروبونه چې په کوم ځای کې هغه دفاع کوي. اما په کوم خلکو کې چې الرژي لري فوق اساسي، د دوی په ایمنی سیستم کې دوه ستونزې منځ راځي. یو دا چې عکس العمل په چاپیریال کې د ځینو شیانو په مقابل کې ډېر زیات افراطي، مثلا یو نارمل انسان د غومبسه یا مچۍ یا ډمبره چې ورته ځینې پښتانه وي په یو قسمت کې وچی چې د یو سکې په اندازه باندې هلته پرسوب و درد و خارښ منځ راځي. اما کوم خلک چې الرژي لري فوق اساسي یا هایپر سنسیټیو دي، دغه عکس العمل چې ډېر زیات قوي افراطي جنرالایز کیږي. مثلا مچۍ یا ډمبرې په لاس باندې وچی شي اما ټول بدن د لړمو نه د خارښ نه ډک شي. بل ستونزه په دې سیستم کې دا ده چې دغه سیستم په چاپیریال کې ځینې شیان ورته دښمن ښکاري، بیګانه ښکاري، خطرناک ښکاري، حالانکه هغه هیڅ کوم خطر بدن ته نه لري. مثلا غذایی مواد خواړه، مثلا یو شخص د اګی په مقابل کې لري، د مایی په مقابل کې لري، د ممپلی په مقابل کې لري. ممپلی هګۍ دا خو د بدن لپاره اړین دي، دا کم ضرر خو نه لري بلکې فایده لري. اما دلته په ایمنی سیستم کې یا دفاعي سیستم کې ستونزه موجوده چې دا هر څه ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو موږ دغه دوه ستونزې چې په ایمنی سیستم کې دا اصلاح کوو، او دا په الرژیک سنتر کې دا اصلاح کوي، دا د الرژي متخصص اصلاح کولی شي. یو دغه افراطي عکس العمل، بل دغه غلط فهمي چې هر شي ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو بل موضوع هغه یو وروروي چې ما چې کله کورونا تیر کړم، کورونا نه وروسته دغه بویایي حس مې ختم شوی ده یا کم شوی ده. ځینې انتانات یا ځینې میکروبي ناروغي دي، دا په هماغه یو سیستم کې چې کله واقع شي هغه سیستم تخریبي ویجاړي. مثلا کورونا ځینې شکلونه یې و چې اته یو رینایټس به من سره وړو، یو د پزې التهاب به من سره وړلو. نو هغه التهاب به دومره شدید وو، هغه د اعصابو رشتې چې په د پزې کې دي او د بوی د احساسولو مسؤلیت لري، د هغې عصبي رشتو څوکې د دغه کورونا وایرس په واسطه باندې به دا تخریبي دي. دا به تخریبي دي بالاخره کله چې هلته هغه عصبي رشتې تخریب شوي ویجاړ شوي، هلته کې شتون ونه لري، نو بوی به د څه په واسطه باندې شي. او دې ورور ته زه دا زیری ورکوم چې دغه عصبي رشته په هر څلیر ساعتو کې، نه پوهېږم چې دقیق ارقام ما ته نه دي معلوم، چې څو مایکرونه دا نشونما کوي. دا په وخت زمان سره، په مرور زمان سره دا نشونما کوي. بالاخره دغه تکلیف دې ښه کېږي، خو دې د یو کار وکړي. یو باید خپل پزه باید پرې نه دي چې دا التهاب پیدا کړي دوباره. هم باید الرژي متخصص نه خپل درملنه مخته بوځي، هم باید یو غوږ پزې ستونی یا د ګوشوګلو متخصص د څارنې لاندې چې هلته پزه کې بعض نور شین التهاب منځره نوړي، مثلا پولیپونه اضافي غوخه نور تسون دلته موجود نه، دغه ما توصیه ده ورته.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، خیر اوسې، پښتنې مورته ډېرې ښې ځواب کړې په دې لچې دغه اورېدونکو او زموږ نور اورېدونکو چې دا مهال راډیو اوري دغه پښتنې او اندېښنې چې درلودې هغه رفع شوې وي. باید وایم چې ازادي راډیو اوس څلوروي ساعته خپرونې لري، د صحت خپرونه چې د یکشنبې په ورځ د ماښام لوو د ماښام تر اتو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي، تکرار یې په همدې شپه دوه ځله او سبا د ورځې په ترڅ کې هم اورېدلی شي. ډاکټر صاحب دغه حساسیت چې یو ډول پکې ډېر عام دی، هغه ټوخی او دغه راز د پوزې بهېدل دي په موسمونو کې یا خصوصا په پسرلي کې چې ګلان غوړېږي ونې غوړېږي، دغه حساسیت چې ډېر عام دی ویروسي بڼه هم لري ساری دی، یعنی نور ته هم انتقالیږي او کنه سرایت لکه نور ویروسونه غوندې امکان نه لري؟
خپل دغه فصلي حساسیت یا دغه الرجیک رینایټس یا سیزنل الرجی دا چې دا یو الرجی ده، دا د ایمیون سیستم ستونزه ده، دا کوم میکروب نه ده، کوم وایرس نه ده چې چاته سرایت وکړي. دا مخکې ما تاسو وضاحت درکړي چې یا په ارثي توګه د والدین انتقال کوي، یا په کسبي شکل روسته د انتاناتونه، یا په یو ککړ یا نامساعد محیط زیست کې چاته د هوا ککړتیا موجوده ده من سره. اما کامن کول یا فارسی کې چې ورته سرماخوردګي وي یا زکام چې هغه به وایرس ده، هغه میکروب ده، هغه د دوه سوونه ډولونه زیات ډولونه لري، هغه بیا ساري ده یو نه بل ته سرایت کوي. هغه او د دې ترمنځ توپیر څه ده؟ تشخیص تفریقي یا ډیفرنشل ډایګنوزس څه ده؟ دا ده چې په کامن کول کې یعنی په هغه ساري شکل کې تبه موجودي، کله چې یو شخص پیږي چې زام ته بلرما ام پزه می جاری ده، ام پرنجیګه ما، ام د سترګو نه می اوخیزي، یا مثلا کله کله ډېر پرمختلې چې توخه او د اسما برانشل یا د اسما په شکل نخي نشانه هم په کلی دل کې، لکه مثلا د سینې خورخوره یا د سینې تنګواله، د سا لنګواله، نو هغه شکل چې ته په کې نه یې هغه ساري نه ده. اما کوم شکل چې ته په کې نو هغه شخص په کار دا ده چې ځان له کارنټین کې اته خپل کورنۍ کې چې کورنۍ د نورو غړو نه ځان لږ د سي تجرید کې، یو خپل خونه، خپل کوټه، خپل غټه، خپل شخصي وسایل لکه مثلا ګلاس او قاشق او ریپاکو داسې نور شیان دا به جدا کې د خپل همکاران نه، د خپل کور غړو نورو نه باید ځان داسې لږ جدا وساتي. هغه کامن کول چې دا درې ورځې دوام کوي، که چېرته اختلاطي شي نو بیا نهه ورځې دوام کوي، اله نهه ورځې پرته خپله مریض ته کېږي، دا استراحت وکړي، مطالعه دې نه کوي، لاهل کار نه دی، رخصت والي مایات زیات اخلي، مایات پکې ډېر زیات مهم دي.
بله ډاکټر صاحب، کور مودان سلامت اوسې، بحث راټولو. فقط روسي کې غواړم دا وپوښتم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې د الرجي د یا حساسیت د درملنې امکانات شته، د تشخیص امکانات د ولایتونو په کچه کې وکتل سي، آیا د هر ولایت په مرکز کې د الرجي د تشخیص امکانات شته او کنه ولسوالیو کې هم کلینیکونو کې هم دغه الرجي تشخیص کېدلی شي؟
البته خوشبختانه دا کومه پرمختللې ټکنالوژي چې نن سبا په نړۍ کې ده، په افغانستان کې هم د خصوصي تشبوس او د تجارانو په مرسته باندې دلته افغانستان ته هم راغلي ده، دغه امکانات مونږ کرم شته دي. زه خو د ولایتونو داسې خاص خبر نه یم، خو دلته په مرکز کې کله دغه ټکنالوژي شته دي او د دې تشخیص کیږي. خوشبختانه ما غوډه جنوبی کوریا نه چې کوم ټکنالوژي مونږ راوړی ده، په هغه باندې تقریبا مونږ درې پکیج لرو، په هر پکیج کې شپېته شپېته ټیسټ لري، په دې کې د تنفسي ناروغي، د تنفسي سیستم د حساسیتونو یا د سایستلو د سیستم حساسیتونو، لکه دوامدار نزله او زکام، دوامدار ټوخی، سابندي، د دې تشخیص هم پکې کیږي د خوړو سره چې څوک الرژي لري چې موږ ته فود الرژي ویو د هغه لپاره هم یو پکې شته ټول هغه مروج خوړو چې په نړۍ کې دي او د موږ په هیواد کې دي او خلک خوړو نه استفاده کوي د دې ټول الرژنټونو مصادرات دغه پکې کې شامل دي همدارنګه د پوستکي ناروغي او الرژي څوک لري څوک چې د سترګو الرژي لري د دې ټول تشخیص کیږي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات او سې ډېر ډېر مننه. زمونږ د خبرونه وخت هم پای ته ورسېد. یو ځل بیا ل خپل میلمه د حساسیت یا الرجی له متخصص ډاکټر حلیم آریان ډېر ډېر مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خبرې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
مزاج لگا ماں اوبا اوبا